احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت نن ویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا هغه افغانان دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري یا هم د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو عالي کمشنری وایي چې د اپریل له لومړۍ نیټې تر ننه له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو تر نیمایي زیات ماشومان دي. د چک د ځانګړو ځواکونو څلور غړي د یو افغان سرتیري د وژلو په تړاو په برنو ښار کې محاکمه کیږي. چکی رسنیو نن راپور ورکړ چې دا قضیه د 2013 کال له پیښې سره ارتباط لري. هغه وخت د هرات په شینډن کې د خان په نوم یو افغان د چک د پوځي ځواکونو د سپیو یو روزونکی پروخاسکا په ډزو وباشه او دوه تنه نور ټپیان کړل. خان تر تحقیقاتو لږ موده وروسته سا ورکړه. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې دا څلور سرتیري په ورته وخت کې د بډو په اخیستو او له پوځي احکامو په سرغړونو تورن شوي دي. نن د اپریل 22مه د مځکې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو بیان کې په دې مناسبت ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ستونزو سره مخامخ هیواد دی. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې راځئ 2015 کال د خپلې مځکې د سلامتۍ په کال بدل کړو. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د مځکې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې زموږ مځکه چې زموږ د مور حیثیت لري تبې نیولې. شاغلی ګوتیرش دې ته اشاره وکړه چې پروسه شکل تر ټولو توت کالو. بیا یې وویل چې علت یې د ګلخانې ګازونو خپرېدل دي. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین مراسم به د راتلونکي شنبې په ورځ د واتیکان په سن پیټر میدان کې ترسره شي. ټاکل شوې ده چې د نړۍ د بیلابیلو سیمو جګپوړي چارواکي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله خواله رسنۍ کې اعلان کړی دی چې له خپلې میرمنې ملانیا ټرمپ سره به د پاپ د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا به وروسته تر دې چې د جنوري په 6مه ښاغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه بهر ته د ده لومړی سفر وي. سرزر نن د نړۍ په بازارونو کې یو اونس په $3,500 و پلورل شو چې دا قیمت د طلا په تاریخ کې بي ساري دی. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تعرفو تر اعلان او د امریکا د مرکزی بانک پر مشر د هغه تر نیوکو وروسته پانګوال د سرو زرو اخیستو ته هڅول شوي دي. په تیرو دریو اونیو کې په نړۍ کې د سرو زرو بیې 15% کې زیات شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. د بهرمیشت افغانانو جرګې په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره تر لیدو کتو وروسته د کندهار تکل کړی.
مشران دمن سره هم نظر او دای موږ ته ویل چې د دې د منګه کندهار تر سي او دا کار شوی دی. مشران ته د کندهار تر خبرې شوې دي.
د دغه جرګې غړي هم کندهار ته ځي. دغه بهرمیشت افغانان هڅه کوي چې طالبان د نجونو شونځي پرانیزي. بلور ته مو په دې خبرونه کې د افغانستان د پرانیستو شونځیو لستونزو خبرو.
وضعیت خراب ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي.
په پاکستان کې مشت افغان کوچان د ستونزې لري چې د بیرته ستنېدو پر مهال پولیس نه پریږدي چې مالونه ورسره یوسي.
د شپې تقریبا یونیمه بجې راغله. بیا زه وروتلم. بیا مې غوته ول چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تللی جرګوي له طالبانو سره د افغان جنو د تعلیم ترڅنګ د شزو حقونو او بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د دې جرګې جنو غړي او ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره دوی لیدلی او په خبره اراده لري چې په کندهار کې د طالبانو د حکومت له رهبری سره هم د دې موضوع اړوند خبرې وکړي. دغه جرګوي چې لس دکړو د ټولو محروم جنو د تعلیم او لشپژم ټولګي پورته د جنو د شونځو د خلاصون اړوندې د طالبانو د حکومت اکثره چارواکي سلا کړی دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
دنجونو او خزو د هخونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وای په 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت په هنه وزارت په ګډون د بیلابل وزارتونو او ادارو چارواکو سره لیدلې او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د انجونو د تعلیم اړوند خبري وکړي. کابل ته تللې د 15 کسیز جرګه چې تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و، هدا کوي چې دغه دوه سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت کان چارواکي د انجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپل دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسې پایلې ته په تمه دي. د جرګې وی غړي زرکی ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 15 ورځ د اپریل په 21 ازادي راډیو ته وویل میرمن ملیار خبره دا ډله چې د اپریل په 14 افغانستان ته رسیدلې او ټاکل شوی د می تر 14 مینیټې دغه هیواد کې پاتې او خپل هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم لزدا کړو محروم یو شمېر نجونې د دې جرګې هڅې ستایي، خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یوې اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي پښتانه چې اوس لزدا کړو محرومه ده، ازادي راډیو ته وویل زموږ لپاره
ډېر مهمه ده چې دا جرګه راسته چې هیواد اوسخه، ځکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي، ځکه دا بیخي 4 کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي. چې د دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید د حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جلا کړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي او په پوهنتون کې لزده کړو راګرځول شوي یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله منې دي او په خبره یې اوس د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز 4 کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لوري بیایي.
ډېر مهم بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له په اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند څه نه دي ویلي، خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثانی امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو، پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په ټولو غیر دولتي ادارو او مؤسسو او اکثرو دولتي ادارو کې خزې او انجونې لکاره هم راګرځولې دي. اکثر کورنۍ وخت نه وخت ازادي رادیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغه بندیزونه نه یوازې د دوی د کورنۍ د خزینه او ژوند تریخ او تیاره کړای، بلکې په ځانګړې توګه د هغه کورنۍ اقتصادي حالات یې له ناورین سره مخ کړای چې سرپرستانه او نفقه ګټونکي خزې دي. دغه محدودیتونه او بندیزونه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او د بشري حقوقو کړنو بنسټونو خبرګونونه او نیوکې راپارولي، خو طالبانو له دې هر څه سره سره نه یوازې دا بندیزونه لري کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د مارچ په 22 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1400 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 400,000 نور انجونې د زده کړو له حقه محرومې شوي، چې له دې سره د زده کړو د محرومو انجونو شمیر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه انجونې به د ښوونځیو پاتې شي.
د بهر میشت افغانانو جرګه په کابل کې هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. بل لور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو ښوونځیو چې پرانیستي دي یو شمېر زده کوونکي د درسي کتابونو شکایت لري او وایي چې ښوونکو شمېر کم دی. یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې د ښوونیز کال له پیله د یوې میاشتې په تیریدو سره هم دوی ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. ځینې ښوونکي هم دا ستونزه مني او وایي چې د کتابونو او درسي موادو نه موجودیت په ښوونځیو کې د زده کړو سیستم ګډوډ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
فرید چې د بغلان ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکی دی وایي په ښوونځي کې د زده کړو بهیر د درسي کتابونو د نشتوالي او د ښوونکو د کمښت له امله غیر منظم او زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه د ښوونځي په لسم ټولګي کې یم. له یوې میاشتې راهیسې زیات وخت کېږي چې ښوونځي پیل شوي، نه کتابونه لرو، نه درس شته او نه ښوونکي. موږ له حکومته غوښتنه کوو چې موږ ته کتابونه راکړي او زموږ ستونزې حل کړي، ځکه چې زموږ وخت ضایع کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د نوي تعلیمي کال له پیل نږدې یوه میاشت تېرېږي. د یو شمېر نورو ولایتونو د زده کوونکو کورنۍ هم شکایت کوي چې تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي او په ښوونځیو کې هم د بیلابیلو مضامینو د تدریس لپاره د ښوونکو کمښت موجود دی. د کابل د قلعه زمان خان سیمې یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په یولسم ټولګي کې دی خو درسي کتابونه نه لري. نوموړي وویل چې پلار یې هم دومره اقتصادي توانایي نه لري چې هغه ته کتابونه او نور درسي مواد برابر کړي.
زما ورور ته یو لسم ښوونځی کې، نو هغه څه هر ورځ د ښوونځي نه راځي، وایي چې کتابونه لرو، دا مضمون مکتب کې هېڅ نشته. نو ډېره وضعیت خرابه ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې ښه نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي. زما پلارجان هم بیکاره ده او کار نه کوي، نو نشي کولی خپل ورور ته کتابونه واخلو د بیرون نه.
په ورته وخت کې د یو شمېر حکومتي ښوونځیو ښوونکي هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د درسي موادو نشتوالي د زده کړو سیستم ګډوډ کړی او دوی نشي کولی په سمه توګه تدریس وکړي. په کابل کې د یو دولتي ښوونځي یوې ښځینه ښوونکي د نوم د نښو خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د مکتب مو کتاب وجود نه داره، مواد درسی نیست و مشکل رو برستیم از اینکه کتاب نیست و قطاسیه نداریم و شاگرد درست درس نمی خوان و ما هم درست تدریس کردن نمی توانیم. در مشکلات مکتب زیاد تسن
د افغانستان په ښوونځیو کې د کتابونو او نورو تدریسي موادو کمښت کومه نوې ستونزه نه ده. آن د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکو وخت نا وخت دغه ډول ستونزې راپورته کولې او دغه ستونزو ته یې د رسیدو غوښتنه کوله. په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویان احمد منصور حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډیری کورنۍ نیوکه کوي چې تیر جمهوري حکومت په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د پوهنې په سکتور کې میلیارډونه ډالر ضایع کړل، خو د کتابونو او د ښوونکو د کمښت د ستونزې د حل په برخه کې هیڅ ډول بنسټیز کار ونه کړ. دوی دغه راز وایي چې واقعا د طالبانو له رسیدو وروسته لږ بګم ټولګیو تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو بندیز ولګید او طالبان د دې پر ځای چې د زده کړو کیفیت او د کتابونو او درسي موادو کمښت ته پام وکړي، د زده کوونکو یونیفورم او ظاهري بڼې ته پام کړي او مدرسې زیاتې کړي. په دولتي ښوونځیو کې د کتابونو او نورو درسي موادو ښوونکو د کمښت پاړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې تازه د یو شمېر ښوونځیو مدیران او ازادي راډیو سره په خبرو کې دعوی کړي چې د طالبانو حکومت د نجونو له ښوونځیو څخه لوم تر دولسم ټولګي پورې د کتابونو د راټولولو او د اهلکانو ښوونځیو ته د لیږدولو پروسه پیل کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف وایي د تیر میلادي کال سپتمبر رئیس له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو یوه لویه برخه ماشومان دي. افغانستان ته ستنې شوي یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وای د سرپناه د موجودیت په ګډون تشون له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومان نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اتو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا دوه په دریمه برخه ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دغه ماشومان په منځ کې وسو دواتي د بیرته ستنېدو په جریان کې له خپل کورنۍ څخه جلا شوی وو، خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نو موري ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر رئیس له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوی. خاغلی اویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته په یو دوستانه فضا کې لرستنو شوی او افغان ماشومانو سره کتلی. افغانستان ته ستنې شوی یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ننګرهار اوسیدونکو عمران چې شپږ اولادونه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو دراتونکو پاړه سخت اندېښمن دي.
هلته مونږ کار کولو کارم روانو په گاډۍ باندې می سبزی خرڅوله زمونږ ژوند خر روان ولته مزدورین پیدا کېدل کارم کېدل ماشومان مکتب ته تل مدرسو ته تل هغه مصرفونه زمونږ پیدا کېدل اوس چې دلته راغلی یو دلته اوس کارونه نشته دي د کور کرایانی جګی دي ماشومان مکتب نه پاتې دي د مدرسو نه پاتې دي یو قسم د سخت ژوند سره موږ دلته لاس او گریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان زمان چې تازه د خیبر پختونخوا له پیښور خار په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډېر زیات مشکلات سره مخ صرفانه نشته کار روزګار نشته موږ هم خپه ټوله فیملی خپه ماشومان هم خپه ټولنه پاتې درسونه پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13مه د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي وو چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50,000 ماشومان دي چې له هرو 50 تنو څخه یو ویل 50 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان په راپور کې راغلی وو چې د 2023 له سپتمبر راهیسې شاوخوا 9,00,000 افغان کډوال له پاکستان ستانه شوي چې شاوخوا 4,15,000 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دې ماشومانو 2/3 برخه یې لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېری یې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي وو چې له پاکستان ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هیواد کې د میشتو بیا اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یونیچر د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېرې 0,600 په زور ویستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري سل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ د کرکې لامل ګڼلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22مه په خپل ایکسپانه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکي ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19مه ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونشي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر 100,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. بل لور ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونامال مرستیال سره په کتنه کې د هغو افغانانو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې هیواد ته په وروستیو کې ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په ایکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې مولوی عبدالکبیر د یونامال مرستیال مشر اندری کاراتو ته سره په لیدنه کې وویل چې د افغان کډوالو ایستل او له هغوی سره ناوړه چلند به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خراب کړي. په بیان کې د اندری کاراتو ته په وینا راغلي دي چې ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو تیر کال افغانستان ته 183 میلیونه ډالر بشري مرستې لیږلې او ډاډ یې ورکړی چې دا به دوام ومومي. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا 40 لسیزې هلته اوسېدلې دي. دغه کوچان وایي دا مهال په هیڅ ډول سندو ته چمتو نه دي ځکه چې کم وخت کې هلته خپل شتمني او څاروي نشي پلورلی. دوی وایي د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د اخراج په صورت کې خپل څاروي افغانستان ته هم نشي اړولی. دا چې دا کوچان د پاکستان په کومو سیمو کې اوسېږي او د اخراج په صورت کې به یې عمده ستونزې شوي د دوی له استازي ملک روزي خان کوچي سره اسدالله الدین مرکه کړې.
لکه امیږي چې دی وس دی واخې لنګې دي په دی واخې خوارم دي لکه واخې په نسته کنه د قرباني ټیم کې نه خرڅيږي دا نو دوی بیا اوس بیګایول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او له وزارت داخله کې موږ مثال هلته یو غږ پورته کړو هغو ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته که نه او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد له 15 میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا هم غټ شوي تیاری خرسلاو ته برابر یو دا میګی چې کومې دي داغه لکه په غوخه کې تیاری کنه نو وس سنج ډیر زیات دي دغه سنج دي چې کوچانو خو ډیر زیات دي د کوچانو خو څوک دسه لدین خوام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډیر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلارونه او نیکونه بم دا خبره کړه چې موږ د کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل دی کور مې جنسۍ پخوا ستونزې ډېرې زیاتې دي نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي
ملک صاحب راځئ لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولای افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه هم ختم شوي دي تاسو وایئ او کنه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته غټولنې سره پیوند کړی او نه سئ کولای چې هغه ټولنه پرېږدي
دا سدا اوس ګور دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي اوسې کوي او د نیمایي بیا دا سدي چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدارا دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچانو داسې ده کنه یو جی بل جی ته په اسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته د چوپالونه ورته وایي کنه سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچان ټول لکه په خو کورو کې نه اوسیږي نو ستونزه خو دغه دي چې ماشومان دي هغه د وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکه ټولې دا خرڅې کړې دي او لا په مغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي نو هغه
منځکه
اوس پنځلس کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتک نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو عمل ته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وای کارتونې درکول یعنی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتک کو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن تر اتللې مثلا په زمي کې چې هوا سړی دل لار وطن تتللې تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه یې
نه موږ په هغو کوچانو ډالو کې نه یو موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري وه یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغانۍ میږي ویلې افغانۍ میږي څه وي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د موږ زیاتو خلک څه وو هغه بیا دا کرغې میږي ورته وایي همدغه یې څه پیدا کړي همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل بیا دغه کاغان ناران سواد دی علاقو ته به تلل په اوړي کې او په ژمي کې به بیا دغه دلته په دې جنګ او میاوال او تلګن په دې کې اوسېدل نو موږ هغه خواته نه تللي پاکستان ته موږ کلم نه تللي بس افغانستان ته
او دغه کوچان دغه کوچان چې تاسو وایي چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلې دي درېم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره تر رسیدي آیا تاسو د کوچانو اساسي توپ کوي تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچان داسې دي چې په پاکستان کې درېنی می څلور لسیزې اوسېدلې دي
بله تقریبا په دې علاقې کې کم نه کم سیدیم کوچان ل زر یو نیم زر لکه پنځله سوونه زیات کورنۍ دلته په پاکستان کې دا ماته څه کومه معلومیږي کنه نور خو د ډیر قسمونه خلک دي کنه نو دا کوم د موږ د همزای کم څه دا تقریبا تر پنځله سوونه زیات کورونه دلته دي موجوده
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشتي
موږ د پاکستان په ټکسالیا سیمه کې میشو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچان چې دي دغه په د پټیجان په سیټ کې میاوالا اخوا تروات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې موږ میشي زیات خلک دلته دي
او ټکسالا په هغه کې دا ټکسالا په هم د پندای شاوخوا کې درول پندای کې دا
راول پندای کې د ټکسالا او راول پندای ضلع کې دا
نو اوس خو راول پنده یو اسلام آباد نه د غنور کډوال راباسي پاکستان هغه کسان چې کارتون لري د ای سی سی او پی او آر کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزیل دی وطن
بله موږ ته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانای ده په پاکستان کې اوسې هر کور ته راغلي دي موږ ته خپل هم د شپې راغلي وو بیا د شپې راغله موږ تقریبا الته لاس پنځه لس کور په یو ځای کې د شپې تقریبا یو نیمه بجې راغله، بیا زه ور ووتلم، بیا مې هغو ته وویل چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي. هغه وویل موږ ته ټول کسان وښیې او موږ کارټونه وښیې، دا دوها ده. موږ ورته وویل چې ټول ویده دي، یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارټونه هلته راوړو، ټول به وګورو. نو بیا هم په څه خواره باندې بس شپې رسخت کړل. نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې په اکثره د دې کې چې د ورځې د کوچیان خلق میگی سروی یا وزی سروی دیتم راضی دیتم راضی دا مونیسی زر دو زر درې زر داسې پیسې تر واخلي بیا پریدی. او نیم داسیم کېږي چې کارټونه تر واخلي، کارټ تر وسی تانې ته، نو بیا په تانې ته پس ورزال تر ازال ته تقریبا زیاتې پیسې اخلي.
او ملک صاحب، دغه کوچیان چې دی 1500 کورنۍ شاوخوا چې هلته مثلا وسی دایمي په پاکستان کې، څه ډول کارتونه لري؟ دوی ته د پاکستان شناختي کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه، کوم کارتونه سره تاسو وسی؟ او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناختي کارت نه لري؟
بله، داسې کسان ډیر کم دي چې کارتونه نه لري، ولې په دې سیدې کې زیات پی او آر کارت لري. دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیسیار لخوا چې ورکړل شوي دي. او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوا داسې کسان بیا دا زیړ کارتونه هم لري د ایس سی سی ورته ویل کېږي. دا اوس ډیر مشکل دی کېدا. نو دې سره اکثره خلک خو لاړ، کوم یو کورنۍ کې یو دوه کسان وغه لاړ، او جنو کې وسم لاستا د دواری ټیم له ورکه تقریبا د جون تر شپږم میاشتې اخر پر سټیم ورکه د خلک په لالم وسته دي. نو دا ډیر زیات ستوند سره وسم مخ دی. او جنو داسې کورنۍ مو کې ستاده چې د کوچانو کې چې در شپږ کسان پاملو او درې کسان سره له ماشومانو یې بوتل او درې کسان ماشومانو سره پاتې کړل، دلته پاتې شو. هغه لکه په نیمه یې واړول، نیمه هلته پاتې شو. او نیمه داسې کورنۍ هم شته موږ کې چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان یې کورو ته پرېښودل، هغه ټان سی سی والا او هغه ته بوتل. نو مشکل ډیر زیات دی خلکو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو کوچانو استازی ملک روزی خان کوچی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلته په اسپیتالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خیش. اصلا کې د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. د سرکاري اسپیتالونو چې وجهت مثال مراجعه کوي حالت زی هلته بیا خواري نه سره کېږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دی چې وایستا یې کار کېږي، که وایستا نه ونه کېږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله ځای ماشوم ور وړي وو. نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړي مازګر دی ورته وایي چې فلمه نوره نه درلوده، ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایستا یې بیا هم هر ځای کار کېږي، که چیرې وایستا نه یې یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر که در لویان پر برابر دلته سرکاری او دا خو غریب مخلوق دی. افغانستان هر یو د بای هغې ته نسي کړلی. بیا چاکن د بای هغې دي په هغه باندې مثال دغه نه پیسې چې مثال د پره سرمایه دار نه پس ورکاږي دغه نه پیسې غواړي. دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښلی ده تر اوسه پورې. نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښلی ده، نه په شخصي کښلی ده، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي. دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري؟ دا ډاکټران بې وایسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي؟ دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي؟ ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي؟ یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم. زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خپه. زه په خپله تورخم کې کار کوم، نه تورخم کې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډېر سختۍ سره مخ و. نو ګیټ کولاو شو لارو دپاره، خو لا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی. او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی، ځکه چې غونډ تورخم د ننګرهار خلک چې دي غونډ د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه، هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واورید.